السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه خپرونه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په ازادۍ میلمه کې درته له ژورنالیست استاد حمیم سره مرکه شوې ده. په دې اړه چې دا دواړه خپرونې واورئ دا پروګرام لنډ خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې د یوې سروې موندنې ښودلې چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو پیسو مرستو ویش اغیز کړی، خو ولې د خلکو اقتصاد کې ژور بدلون نه دی راغلی. په دې اړه درته یوه تحلیلي مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د شاوخوا شپږ لکه بې اسناد افغان کډوالو ستنېدا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي لاسته راوړنو ته یو ګواښ دی. امریکا غږ د دغه سازمان په حواله پرون دوشنبه راپور ورکړی چې په راغلو افغان کډوالو کې شاوخوا دوه لکه داسې ماشومان شته چې د پولیو واکسین نه دی ورته شوی. پولیو یا د ماشومانو فلج هغه ناروغي ده چې نور نړۍ کې ریښې وچی شوي، خو افغانستان او پاکستان کې لا له منځه نه دی تللی. د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د دوی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ په سیمو کې د واکسیناتورانو ټیمونه خپل فعالیت کوي. پاکستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په دیرابوکتي او بله چمن سیمه کې ده. افغانستان کې لاسه کال د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونه زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسي چې بیړني لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په اتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 درجې وشوې چې له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم په بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. دغه زلزلو لومړی هغه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 وشوه او بیا وروسته نورې زلزلې پسې تکرار شوې چې هلته یې ناورین پراخ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر امریکا تور ولګوه چې اسرائیلو ته یې په سوریه کې د ایران پر قنسلګرۍ د برید لپاره شین څراغ ورکړی دی. د اسرائیلو په دغه هوایي برید کې چې تیره اونۍ وشو د ایران و پوځي چارواکي ووژل شول. په دغو ایراني چارواکو کې د جنرال محمد رضا زاهدي په نوم د ایران د سپاه پاسداران د قدس څانګې لوړپوړی قمندان هم شامل وو. اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي چې عبداللهیان پرون دوشنبه اسرائیل ته د دمشق د برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. بل لور ته په لبنان کې د ایران د ملاتړه د برخمنې ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله هم اسرائیل ته د غچ اخیستنې په پار د ایران د پوځي ځواب ملاتړ کړی دی. حماس وایي چې د غزې د اوربند په تړاو د یوې هوکړې وړاندیز شوې مسوده ارزوي. د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګره ډله بولي یوې سرچینې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه د شپږو اونیو اوربند او پرمهال د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې په اړه ده. معلومه نه ده چې د هوکړې په متن کې د څه شمېر اسرائیلي یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه شوې، خو فرانس پریس وایي په بدل کې به یې 900 فلسطیني بندیان خوشي کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 1 په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 250 کسان برمته کړل چې لسګونه یې تیر نومبر میاشت کې د ولنمهاله اوربند پر مهال تبادله، خو 130 شاوخوا لا هم له دوی سره یرغمل دي. د غزې د اوربند په اړه خبرې پرون په قاهره کې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوې چې دوه ورځې وروسته بیرته پیل شي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادار رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو بریدونه وکړي. دا وو خبرونه. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونتلې شي، د وی پانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونه کې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور راوخلو چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی، د دغې سروې موندنې هم خپرې شوې دي. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري به واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا دی چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړې ډیر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي له افغانانو سره د دوی نقد مرستې مؤثرې او اغیزمنې وي. که څه هم ملګری ملتونه د خپلو نقد مرستو اندازه نه ده یاد کړې، خو د سیګار په راپورونو کې راغلي چې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانستان ته د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته استول شوی. ولی دغه نقد پیسې د افغانستان د خلکو اقتصاد په ژوره توګه نه دی بدل کړی، ولی لا هم په ټولنه کې د بیوزلۍ ټغر خپور دی. په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر پوښتلی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سرویګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنه باید راولاړ شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا بخپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي، نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی. دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه په جمهوریت په وخت کې پیسې بیا اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هماغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هماغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9-10 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا اړمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي چې دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو شنونکو یاسر احمد زئی و چل آزادی رادیو سره غږیده. اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره، و اوس هم راځو نیمه نړۍ، او ورپسې د آزادی میلمه پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدی وی، خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړ وي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول، زه کوم نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي، یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چړوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلې وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدی وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدی سره سره نور هغه چارې هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړې لور هم کار کوي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول، زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ور تکم لوخی ور تامین دم کوټار د جار کوما ورنن ور تغلی کوما
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د خزو مسولیت نه دی خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له خزو سره مرسته نه کوي
هما یو خورکی دا تکالانه او منګه چی ولکان یو یعنی من سره د کور کارونه نه خای خو پار صورت نو خورکی مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي کوټه جارو کوي ظروفونه مینځي کور بار بستر ټولول د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای مور کې من تنا دا هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري هغه نشي کوله چې دا بعضې کارونه مخته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درنوي
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې دروسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشوم لوري هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخی وینځلو سی داسې نور نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بارو سی کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي خپل امور له احتیاجی نه وستل دي زما په نظر ډیر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل امور سره مرسته وکړي بهترین کار ده
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې ل خپلې میرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی یعنی یو مشکل ورته پیدا شونه د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم
د خزو د یقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی له هغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اوبرو
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه او د زاړه او د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالی ورځ ده طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو په خلا کو د هغه میمانیان کیږي او په ساله لیږي هاي سره سره دغه ښځه دومره وخت مې پیدا کوي چې تخپل دغه نوې جامې که زن ته جوړ کړی وي هغه هم هيا نه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرې ده چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقلې وای غوندې یو مبارکي واخلي چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وای اوس تاسو اختر شروع شو اوس وای ولاړ سي اختر مبارکي وکي
بله نیازی صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړی نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلې رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي کور پاک کی فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورند کی او تاق سم کی میمن خانه سم کی خپل د خوب او تکونه سم کی د ټول هرڅ چې په دا کور کې د ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی ان دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود د چروجه د باوجود د روزه مات احمدګی ان دی زکه چې د نارینه هم بیا غوغ پورته کی چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم د ټول مصرفه او سره بیا دا ستړیاوی می چې د پاکاریانې دی او د صفایانې دی او د هر څه ترتیب او تنظیم هم د غاړې د مسولیتونه بعض چې بیا خپل په کور کې خیاطي کوي خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او الکان ته خپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قنداري غاړې ډیر موړ دي فیشن دي ډیر الکان یې غوندي خوښي چې من دي خوندې ښځه یې نن دا هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغه باید ور دوی ته غاړي جوړی کی هغه د غاړي کارم ورسره ای حتی پس له روزه ماته ورته ناس یغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کی هغه د شپې د خوکی پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زمونږ په اصطلاح باندې شپه وشتوشت سي روزه نو بیا د اختر آمادګی نه دي دا سی کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یو ډیر ورسره ستړي
بله تاسو هغه کارو ته دا ونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو باندې کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او را ورځ هم دا کارونه کوي چې راز په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټر خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوابرو دا به بهتره وي دا غلطه په یو شمیر کورنۍ او کې بیا په وړو انجونو باندې کار کوي مان دیم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقيل دي له توانه وتلي دي په یو ورځ باندې ډیر زیات کارونه کوي زیان راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهیږي مغه وخت کې بیا د سې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې د استراحت وکړي کوم چې د لس ورځې د نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړي ده خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختانو پوشونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه تزوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا ته دلته په دې باندې وخیجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډیر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالیو په څندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ست هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک سین نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کی نه نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی هم دغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې مونږ تر ډیره حد پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالی لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره د عاملګۍ په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغه وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان سترینه کې، ام نجونې چې په کور کې سره دي هغه سترینه کې، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي، دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خزو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کې خزو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ درسره یو. رسول الله برک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې ویلې دي، دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پیپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. د ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف او ظلم تیر شوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې م وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یزده نه کې په بل کور کې خو بیا نه سیزده کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر او داغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې ای بي کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده، سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخې، دغه ایدیا دې خوندې د ځان څخه لري کې، نه دی خلاصيږي، ژوند دې عمل لري، کارونه دې عمل لري، ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهازه چې دغه د ژوند لړۍ چ روانه ده، دغه څه کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې دا څه کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی، د مرزونو زی جندل سي او استراحت ورسره ونه لري، تاسو استراحت هته ارتیا لري، تاسې خخواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسو جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کله انجونې ودیږي د خسر کرځي او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دینه، بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه وسی دونه سره، بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي. په دې اکل سره توایې
دقیقا فامیلان باید ست توقعات ونه کی، دا غجلی چې د کور د ماحول سره نه بلد ده، دا غجلی سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نه بلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه چیز مونږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړل ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت یم، ما په خو یو بوي باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه هغه ته نکی نو یو دغه پریشر د خور د پاره بس د دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه زما په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څپ پرمازه کې ورته خي څپ جب کې ورته وایو څپ اعمال کې ورته خيو څپ ترشتاندی کې ورته وخيو دی خو تراسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خسرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شیانو ته ورسیږي هیڅ امکان نه لري ورندار هم تاسو غوندې انسان ده تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي او دغه فرهنګ باید لمنځه لاړ سي دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د صنعته خو موږ غواړو تر لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی دی موږ نه څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارم.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره ایبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصلو او ده هدوکو ده مشکلاتو سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملی دلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلی بی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد اخکت را غلی بی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پاره بد اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی تو تو واره وکی لکه ازالات او هدوکی ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدرمنه دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. زموږ دا میلما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبدالحمیم دی. عبدالحمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې همیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. همیم صاحب ډیر مننه کور دی ودان چې وخت را کړو مکسر خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله همیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړې چرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه فريدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اورزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم، املته مې ښوونځی لسته ده، املته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اورزګان ولایت څخه.
حمید صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ د یادیږي، ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسولیو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وو، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما مې د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما واغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله بې موږ بې سیرو دا سپی. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام سیمپری زه شوم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویل، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات، او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب، قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره غوی آی آر کی شي غوی بلد کی شي ما ځکه لنه هم لسم سیمپو ته لاړه ما بیا زما وضعیت سم نه وو زبا میشا په خاص توګه ریاضیات سره وزر ډیر پستون ځکه هم ډیر په مشکل کې وو ما
کدام راتوي همیم صاحب پانتون ته څو تصمیم ونیو چې پایلې کې کانکور از موینه څنګه تیر شو په دې راته وایس
زچکل لسم سیم څخه فارغ ولما هغه وخت کې 2013 کال او هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب او د کور څخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت ته تګ مشکل او موږ نه پر شو لا ځکه شرمونه ما تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 2015 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی په هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهې هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوم اوس به زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه شوي چې څوک د هغه سره تللی وای یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایې او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وظیفه چرکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیونو ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته. کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمې په نوم باندې وو هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم ما وایو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو زه بېرته راغلم هلمند ته. په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغه یې بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنت کړی و زه خبرونه کوم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې ما ته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلنګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه څه هم زما ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو ځینې راپورونه ما هغې ته لېږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل ومه ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زرالما یو شل ورځی ما کار وکي کندار ویلمن کې بیا راتبې ته زنګ وی چې داستا امتحاني دوره و ته کامیاب شوی راسه مر تاسو سره رسمي قرارداد کو بس همدا سید کار 2015 کې ما امتحاني کار وکي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار سره
هلته د کار پړته وایست ټول وخت هلته جنگ و په دې شل کلونو کې او تاسو ما غیزنه ریپورتونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسو تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور په سلار شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
البته هر لحظه مرګ ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو البته دوامدار جنگ وو که روزګانو جنگ وو که زابل وو که کندار وو اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه د نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي اکال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی
او کله چې ژوندۍ راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندۍ راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه وچې دا مو ورکړې وي دا مو ورکړې
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحه ته بدللم چې هلته به ډیر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي ستونزه خو ډیر کسان نتلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرې دی په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرې دی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به دا غه فیډ بیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بل ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دی ولایت د خلکو لپاره مالی او شت چانس دی زه باید دا مس نه کوم چې په هر طریقې زه باید ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سیب قدم راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کموالي جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې هلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه ټاټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر په ول د تاریخو د کوله همدا د لوی بدبختی وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ور سره و دی په کاروانده کې به کار کوي د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه په ملیونونو افغاني ارزښت درلود یم د سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس بدبختی ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نه پاک کاروانده کی کار کی او هغه بیچاره پته نه پویږي چې د زحمت باسي د ملیونونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړېدل اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه یو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت بیوسی به ما ځان به بیوسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوری نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه
سمیب صاحب کدام راته وایي په دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی لکه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده خزي څومره کندې دي
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و باغران ولسوالي نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اغاستی کارخانه کارزای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي دی کې ځینی سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دی جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه وو او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو ته حکومت په ضد باندې به جنګېدل نه د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې هم وه داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړي ډېره تنګه و شهر کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره نو زال د کابل کیو ما واغش پم زما یادیږي چې زه زما کور کابل کیو ټول فامیل چې لشکرګه کې ډیر بد جنگونه و عملته لشکرګه کې مقاومت نظامیانو ډیر سخت مقاومت وکي او هغه تر پایه پورې هلته وجنګیدل زما فامیل هم مرا انتقال کړی و کابل ته مې راوستلې و او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدل مامغش پابانی زکور کی وما زموش تلونیوس کی نشرات تکرار و تکراری و خو بیا ما چولی دل په یو گروپ کی مسیج را لې چې د الجزیره خبریالان او سینې کسان هغه ارګ ته داخلي شي یم دفتر ته ویل چې ما او عبدالحق و مریم شنو چې بلار سوال دا یو تاریخي شی دا د افغانستان یو بدلون سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه مده مال دا باید سخت سي باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري اما دفتر اجازه را نه کړه چې مشتلي وای ارګ ته خو هغه یوازې الجزیره هغه نشر کړله چې هغه طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي اما سار وضعیت کابل کې عادي و زه سار همداسې دفتر ته راغلم دفتر ته ډېر کم کسان راغلي و زه عبدالحق عمری صافی صاحب د ځینې کسان زما یاد دي چې اول ورځ باندې موږ راغلي وو اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ځي له افغانستان څخه خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله بیا همداسې وتله خو زه تخلیق کې ونه وتلم زه همالته افغانستان کې وم ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي همالته وم
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې لت څه و چې تاسې پاتې شوي که خپله مو نه غوښتل
علتونه خو ډېر وه زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانس خلکو ته خلک وتله هغې نن چا مشکل درلودې ارقام چې و خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله د دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو بیا و مریم ولاړ همالته د پخواني کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بدشان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوې استې پکې تاسې خوګه خاطره مشته پکې چې ساسې په ذهن کې پاتې وی د خپل خبرې علي دغه مودې نه
ولز څه درته ما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایي شهید شو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو همداسې نور دوستان داسې هره پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو کې چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان سول ته هغه ژوند له لاس اور کی داغي فامیلونه چې وز ګورم داغي د فامیلونو سرنويش چې ګورم چې په شو وضعیت کې نه دي ش حالت کې نه دي نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتوگ دام را تزواب کرده و سخپل مسلک که کار نکوی لری استه تصمیم لری چاینده که بیرتا دغی مسلک تا که چانس برابر شی ورشی او کار پکی وکرده؟
دا از ما پا فکر بندی چی خبریالی سیده چی مسلک بوی اما زخپل اوام چی دای هنر دی او چون ډیر کسان ولیدل دي چې هغه درس ویلي دي پونتونه ویلي او د برخه کې هغه دوی مسلکی سوي دي مسلکی وي اما دا یو خدایي هنر دي چې پیدا کیږي چون ډیر د پونتونو استادان ولیدل دي هغه ریپورتینګ نس کولای ریپورت نس لیکلای اما یو کس کی کاغله دولسم سم سفر فارغ سوي هغه ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټول اصول به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دای څه کنه چې انسان وجود کې نه وشل کیږي و سم زه هڅه کوم چې پاوزه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زبل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان همیم سپ چې وخت راکړو خبرې دی وکړه